ازادي راډیو د نن ورځې ماخمنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو د ملکی استازي دفتر ویلي افغان سیاسي مشران د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره باید یو موټی شي. او په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ پیل شوې او له جزي مواردو پرته د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډیره پر خپلو ژمنو عمل کړی. السلام علیکم، زه احمد تکل، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لمړی تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړی دی.
وروسته له هغې چې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم په یو شمېر ولایتونو کې د خپل اړخه د والیانو د معرفي کېدو خبره وکړه، یوناما او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د افغان سیاستوالو غوښتي چې له یو اړخیزو اقداماتو دی ډډه وکړي. وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ د پایل وروسته د هغه رپورټونو په اړه چې په ځینو ولایتونو کې نښتې شوي سپیناوی کړی او ویلي دي چې دا یو عام اوربند نه دی. او په ایران کې پرون وبخې او په ایران کې نن پنځم کس د کورونا وایرس له کبله ومړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یوې خبري کړي اعلامیې کې له افغان سیاستوالو غوښتي چې له یو اړخیزو غیر قانوني او همدارنګه د زور له طریقه د اقداماتو دی ډډه وکړي، او په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي او د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوي د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دي سره یو موټی شي. او په کابل کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په یو پیغام کې په ورته توګه پر افغان سیاستوالو ټینګار کړی چې په دې حساس وخت کې د یو اړخیزو اقداماتو نه ډډه وکړي او د سولې د پروسې لپاره دې له شته فرصت نه ګټه واخلي. دا وروسته له هغه دا چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا په پنشیر او همدارنګه سرپل ولایتونو کې د دوی له اړخه د والیانو د ټاکل کېدو یا د دوی په ملاتړ د والیانو د رامنځته کېدو رپورټونه ورکړل شول. وروسته له هغې چې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ د پیل وروسته هم له ځینو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ټینګار کړی چې دا یو عام غربند نه دی. نوموړي ویلي د توافقنامې د لاسلیک لپاره د مناسب فضا په برابرولو کې د ټولو ولایتونو مرکزونه د کلي اردوګانو فرقو غونډونو او بهرنیو قواوو مرکزونه شامل دي. د نوموړي په وینا له دې اخوا دوی د وسلوالو هر ډزو برید باید له شوي هوکړې سرغړاوی ونه بلل شي. د بلخ په زارې د پکتیا په زازي اریوب او د وروزګان په چینارتو ولسوالۍ کې تېره شپه له 12 بجو وروسته بریدونه او جګړې شوي چې په وروزګان کې د ځایي چارواکو په وینا دوه افغان پولیس پکې وشل شوي. دا کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی مروی امینی نن له غرمې مخکې ازادي رډیو ته ویل چې د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه تر ډیره عملي شوې او د کوم لوی سرغړاوي رپورټ یې نه دی ترلاسه کړی. په هرات کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو په یو غونډه کې له ایران وغوښتل چې په افغانستان کې دی د سولې په وړاندې خنډ نه جوړوي. دغه کسان چې نن د هرات ورزشي لوبغالي په وړاندې راټول شوي وو د سولې ملاتړ وکړ. د دوی په استازیتوب لیلا امیری وویل ایران باید د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې لاس واخلي او طالبان دی نور نه تمویلوي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ایران په دې تورن کړی دی چې د پامپیو په وینا عملاً د افغانستان د سولې بهیر ته زیان رسوي. ایران تل دا تورونه رد کړي دي. د شنبې په ورځ په ایران کې د کرونا وایرس له کبله د پنځم کس د مړینې خبر ورکړل شو. دا خبر د ایران د عامې روغتیا وزارت ورکړې او زیاته کړې ده چې پر دې وایرس د اخته کېدو لس نوې پیښې هم ثبت شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور دا اعلان پر دولتي تلویزیون وکړ، خو د وروستۍ مړینې دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. ایران کې پرون سهار هم د کرونا وایرس له کبله دوه کسان مړه شوي وو. تر هغې مخکې د دوو نورو د مړینې رپورټ هم ورکړل شوی و. د ایران د روغتیا وزارت ویان ویلي د کرونا وایرس په لس نوو خو کې دوی په پلازمینه تهران او تی په کوم ښار کې ثبت شوې دي. له ایران لري په ایتالیا کې هم لومړنی نهاویا کلن کس دا کرونا دا وایروس لکبلا مړ شو. دا په اروپا کې د دې وایروس لکبلا د مړینې لومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. د ایران په اړه یو بل خبر داده چې د جمعې په ورځ د ترسره شو پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري او د ریپورټونو له مخې پکې محافظه کاران مخکې دي. د څارونکو په باور وروسته له هغې چې یو شمېر اصلاح غوښتونکي او معتدلو کسانو نومونه د کاندیدانو لیست وایستل شول، په دې انتخاباتو کې له هماغه پایله د محافظه کارو بریا یقیني شوې وه. چارواکو درې ځلې د رایو ورکولو وخت د دې لپاره تمدید کړ څو ډېر کسان رای وکاروي. تمه کیږي چې وروستي نتایج به سبا اعلان شي. ټول هغه کسان چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې کاندید وو د دې هیواد د ملایانو د یوې ځواکمنې نگهبان شورا له فلتر تیر شوي وو. دې شورا نږدې 9000 کاندیدان د کاندیدو وړ ونه بلل.
لازده رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باوری چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډله وایي د سرپل لپاره یې والی ټاکلی او د پنچیر والی هم له دوی څخه ملاتړ کړی، خو افغان حکومت دا کار د قانون خلاف بولي.
هیڅوک دغسې حق نه لري چې هغه امن نظم ګډوډ کړي. که چېرته څوک دغسې اقدام کوي، دغه کسان پېژندل کېږي او عدلي قضایي ارګانونه به حتما حساب ورسره تصفیه کوي.
له بلې خوا د ناټو ملکی استازی وایي افغان سیاستوال باید د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره یو موټی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ نن پیل شوه. افغان چارواکي وایي دواړو خواوو پر خپلو ژمنو عمل کړی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان له مخالفینو سره، دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي.
په یو بل راپور کې هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې په ایران کې د کورونا ویروس د ځینو مواردو له موندنې وروسته په افغانستان کې پیدا شوي دي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور له جزئیاتو به هم خبر شئ. اورېدو ته را سره اوسئ. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي نن د سرپل ولایت لپاره نوی مالی ولی معرفي کړی او دا کار به په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم وکړي. د ثبات او همپالنې ویان وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د مشرانو لخوا یو شمیر نور ولایتونو ته هم والیان او مرستیال والیان معرفي شي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره دا کار د نافذه قوانینو خلاف عمل بولي او وایي چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر ډاکټر عبدالله لخوا د په وینا د ټول شمول حکومت لیلان وروسته د نوموړي په امر په یو شمېر ولایتونو کې نوي والیان معرفي شوي. د دې ډلې وین فریدون خوزون د شنبې په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل نن په سرپل ولایت کې د دوی لخوا نوی والی معرفي شو.
په سرپل کې نن والی معرفي شو. د پنشیر والی هم خپل حمایت د ثبات او همپالنې له حکومت څخه اعلان کړي. په راتلونکو ورځو او یا نن د ورځو تر پایه په یو شمېر نور ولایتونو کې هم والیان او مرستیال والیان او نور مقامات معرفي شي او دا لړۍ به دوام لري.
د ښاغلي خوزون په خبر افغانان یو ټول شمول حکومت ته اړتیا لري چې د جوړېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په جوزجان ولایت کې هم د جنرال عبدالرشید دوستم وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د جنرال عبدالرشید دوستم وسلوال په ښار کې ماشه په لاس ګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر هغو پیښو سخته اندېښنه ښودلې چې د سازمان د حکومتي چارواکو عدلون بدلون بللی دی. یوناما په دې خبر پاڼه کې پر ټولو لور غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي، اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او د اساسي قانون نظم ته د درناوي وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي دا د دې وخت چې د افغانستان سیاسي مشران خپلو کې سره د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره یو ځای شي. کابل کې د ناټو د ملکي استازي نیکولاسکي په حواله په دې ټویټ کې ویل شوي چې دا مهال ډیالوګ او جوړجاړي ته اړتیا ده، نه یو اړخیزو اقداماتو ته. د ناټو د ملکي استازي په وینا د سولې لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګان قانون خپلواک اداره وي، هر هغه اړخ یا څوک چې د افغانستان د عامه ادارو کارونو له خنډ سره مخ کوي د قانون خلاف کار دی. د دغې ادارې وین سید شاه سقیم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیڅوک دغسې حق نه لري چې هغه عامه نظم ګډوډ کړي یا ګډوډۍ جوړ کړي او یا ملي شتمنۍ له ګواښ سره مخ کړي. که چېرته څوک دغسې اقدام کوي، دغه کسان پېژندل کېږي او عدلي او قضایي ارګانونه به حتماً حساب ورسره تصفیه کوي. نن تقریبا په ټولو ولایتونو کې زموږ ولایتي ادارې فعالې دي او ولایتي چارواکي مو د حکومتولي په چارو باندې بوخت دي. یوازې په سرپل کې دغسې کومه پېښه شوې وه.
ښاغلی سقیم په یو شمېر ولایتونو کې رامنځته شوی وضعیت به ډېر ژر کابو شي. عام افغانان هم دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي روان وضعیت به په دغه هېواد کې ستونزې ډېرې او د دوی ژوند به تریخ کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقه لمخې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ نن پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت پر موافقه عمل شوی دی او کومه لویه پیښه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې له اروزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو څخه د خال خال جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتڼونه یې وکړل او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټول افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته ژمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او په هوکړه عمل شوی.
کورنیو چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنیو چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته پورې کومه لویه حادثه نه ده رامنځته شوې. توافق باندې عمل شوی، اما کلی جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شروع کړو.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د اورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 بجو وروسته جګړه شوې چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% کمیږي. سرچینې د همویلی و چې طالبان اوس مهال په ورځنی ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ سي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر شپه د ملي تلویزیون له لارې ولسته په پیغام کې ویلی وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي په بېساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یوه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استولې و لیکلي دي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه نه کیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې هر ورځ طالبانو او افغان حکومت د جګړو او د اوښتو تلفاتو په اړه اعلامیه ورکولې، خو نن ورځ تر اوسه هیڅ لوري دا شان کومه اعلامیه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو پرته به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ د پیل په اړه راپور مو اورېده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې خپل موافقه تجمن ووسی. د دې کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د دیونی بریالیتوب د باور د فضا لره منځته کېدو سره پوره مرسته کولای شي. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړي او د دیونی د پایل د څرنګوالي په اړه یې په سر کې ترې پوښتلي دي.
دواړو خو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي، خو زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کرمی صاحب، که چیرې د تاوتریخوالي اورنۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بېخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتېږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرات دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي خپل د اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت همدارنګ طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي د لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي، محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړي وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالاتو متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړې ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي چیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پوت نه وي په منفي حرکات وي، تثبیت کړي، مخنیوی وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواوو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري. که چیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل او ارزیابي وکړي، هغه د بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د افغانستان د وسلوالو قواوو پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره هیلې هم زیاتې شوې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي له امریکا سره د سولې تر موافقې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو د څرګندونو او د افغانستان له لوري د پلاوي په جوړېدو کې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. خطر پردیس په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
تیر شپه طالبان او امریکا او افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو د ونې د پیل څخه خبر ورکړ او همداشان طالبان او امریکا اعلان وکړ چې د سولې هوکړه لیک د روان میلادي کال د فبروري میاشت په 9 نیټه لاسلیک شي. ویل شوی چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبان او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان له لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلی کړی. د ملي اولی حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی او طالبان به د ارګ له لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلي محقق په خبره د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواوو لپاره د تایید وړ پلاوی جوړ شي.
باید
سول لپاره پلاوی باید ملي وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواوو او حکومت لخوا جوړ شي او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواوو قناعت ترلاسه شي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي، خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونونکو عمر شریف وایي که څه هم په اعلامیو کې راغلي د دواړو خواوو نظر دی، خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړه لیک کې شته او دواړه خواوې خپل هدفونه تعقیبوي. د دې زه فکر کوم چې دواړو خواوو خپل برداشت ویلی، خو موږ پوهیږو چې په هوکړه لیک کې یو شمېر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوي نه دي. د طالبانو متحدینو هدف دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووځي او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې یوه لاسته راوړنه ولري. د ښاغلي شریف په خبره د امریکا او نړیوالې ټولنې اصلي هدف له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي. د حملو د روزګان ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې تېره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي او دوه تنه نور هم ټپیان دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه دوې بجې د دې ولسوالۍ جنوب طرف ته چشمیرې لسګونه ته رسېدي د ګولاغا په نوم پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ. دوی وایي د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. ولسوال زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ماینونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي چې غوښتل یې یا د پوسته پټاو کړي او سکوت یې کړي.
جنگ د دشل بالا دو بجو سره چلان تر څلور بجو کړي، خو د خدای ساتنو ربان شرکت کولی ماغه خوځې مشته نه معلومه چې موږ دوه نفر زخمیان لرو. موږ خو قربان ته خو بیا می زرات مو د روز خدای د تخوالي د کموالي په خاطر مو دا کله ول چې دی بچونه کې خو هغه د خدای دښمنانو بس هغه نقص کې پروا یې ونه ساتل. جنگ دشل بالا دو بجو سره چلان تر څلور پورې.
د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم تېره شپه د درنې جګړې شاهد و. د پولیسو په لیکو کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې هم وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې کره معلومات نه لري. د اورزګان ولایت مقام مسولین هم د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید تاییدوي او وایي چې دغلته یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د والی ویاند زړګي عبادی ازادي راډیو ته داسې وویل:
تېره شپه دوه بجو شاوخوا د چنارک سیمه کې یو تن د خیزش پرسونل جملې څخه شهید لرو چې د وسلوالو مخالفینو د سنایپر انداخ په واسطه شهید شوی دی.
لدی سره د غراز د اورزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې تېره شپه شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شهر اړوند په سرخوم سیمه کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه هم برید کړی دی. په ترینکوټ کې د شپږو امنیتي پوستو قومندان شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیانو د یاد برید په وړاندې وسلوالو طالبانو ته غش ماتوونکی ځواب ورکړی دی. دی وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما یو تازه راپور ښیي چې په 2019 کال کې 10,000 افغان ملکیانو ته په جګړو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر ازادي راډیو ته وویل شپږ کاله په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې ګراف نه دی راټیټ شوی چې دا د ملګرو ملتونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. طالبانو په یوه اعلامیه کې د یونما راپور بې بنسټه بللی دی.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د شنبې پورس خپل تازه راپور خپور کړ. د یونما د تازه راپور له مخې یوازې 2019 کال کې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی ده چې 3,403 وژل شوي او 6,909 ټپیان شوي دي چې 1.5% ماشومان او 2.3% ښځې دي. د یونما د شمیرو له مخې افغانستان کې تیرو شپږو کلونو کې ملکي تلفات په پرله پسې توګه د 100 زیات دي. د دوی د شمیرو پر بنسټ یوازې د تیر کال په پرتله ملکي مرګ ژوبل 15% کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو 28% د دولت مخالفینو لخوا ترسره شویو بریدونو کې ثبت او پاتې 28% یې د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په دې اړه د یونما یا ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر فیونا فریزر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه جدي اندېښنه لرو. موږ د ملکي تلفاتو په اړه راپور ثبتوو. د دې راپورونو له مخې تر هغه چې جګړه ونه درول شي، د ملکي وګړو په برخه کې به تلفات دوام لري.
د یونما د راپور له مخې تیر کال د ملکي تلفاتو شمیر زیات و، چې 30% یې د طالبانو، 14% یې د افغان امنیتي ځواکونو، 12% یې د داعش ډلې او 8% یې یوازې د بهرنیو ځواکونو لخوا ثبت شوي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال بللی و. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلی و چې په 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبل شمیره نسبت 2013 میلادي کال ته ډیره لوړه ده. په راپور کې دا هم ویل شوی و چې په دې کال کې 1,202 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي، چې له ډلې یې 2,918 وژل شوي او 9,555 تنه ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې د ملکي مرګ ژوبل 1.5% مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول شوی و. په دې پور کې د ملکی مرګ ژوبلې 14% مسولیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړو ځواکونو اچول شوی و. 15% مسولیت د داعش ډلې او 9% مرګ ژوبلې عاملان بیا نامعلومی وسلوالې ډلې بلل شوی وې. طالبانو بیا دا راپور رد کړی و. دغه ډلې د یونما د تازه راپور په وړاندې هم جدي غبرګون ښودلی دی. دوی د شنبې په ورځ د یونما د راپور تر خپرېدو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي چې یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې له واقعیت نه لرې راپور خپور کړی. افغان امنیتي بنسټونو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي.
له کابل نه د ډیوې نادر راپور مو اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
آزادی خبری مجله اوري.
او د هم د خبرونه ورستای راپور: په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې غنې اندېښنې پرولې دي. افغان روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. د نجی ساپی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنټین کیږي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیا ټیمونو ته یې دنده سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ولینو چې پغې با صلاحیت نمائندگان نو والته حضور دلوده، ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمی وې. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې او ځان قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پوښتنه وشي ته علامه حیاتي وخت شي.
کورونا وایروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې وایروس 138 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا وایروس له امله د 3 وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 18 تنه په دې وایروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2018 تنه په کورونا وایروس مړه شوي دي. تر 3,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي. دغه شان په 150 نورو هیوادونو کې 300 کسان په دې وایروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلي دي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي و چې په هرات کې د کورونا وایروس پیښه ثبت شوې ده، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو تر څنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایي مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کېدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټوله سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالیږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
لدی راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبر